سلام نو وخت مبخير خرغلس د دې مهال خبرونه ته د کونړ ولایت او کیول سولې زنګلونو کې اور لګیدنه د مې ورځې تا غزیدلې ده سیمه ایز اوسیدونکو ازادي لري ته وایي چې اور لا هم په سیمه کې نه ده مهار شوی د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یو برخه مهار شوی خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي د دې اور لګیدنې لامل تر اوسه نه ده معلوم ټوټرس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنځشنبه په ورځ ریټرس ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلې دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیاتو خبرې کړې دي غل ازي وايي د افغانستان او روسي ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیونه ډالر ته رسیدي د زی پوینا د طالبانو کوه چین ته هم ورته وړاندیز کړی په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لړ خبرې شوې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسي مرکزی بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړی قزاقستان په ترانس افغان ریل لار کې 500 میلیونه ډالر پانګونې ته خپل تیاری تایید کړ له دې مخه طالبانو هم ویلي چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاور کې د ترانس افغان پروم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارډ ډالر پانګونې ته تیاری خوده ده او قزاقستان په دې اړه رسمي سند ویلي د ریل لارو ځنګړي ویپاڼې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي روسیې هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریلګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ وویل چې پاکستان باید افغانستان چین او بنګلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد لشکرو وروسته په بیکین کې د پاکستان سوداګرو له استاذ سره په غونډه کې وکړي د افغانستان سره وروسته ترنګلتي او ته اشاره ویل چې نو څو کلن رئیس اړي کې سړی به خو د افغانستان ته تللی وو اولته له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلی دي د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاوونه د متحده ایالاتونو او ایران د سازو ترمنځ ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شو دا خبره تر ډیره د یورانیمو د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیمو د غنی کولو بهیر ودروي خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ول چې د یورانیمو نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به نه شوري وي د بولو سره دی ودونو جیو ډلې د مالی وزیرانو پرونو موافقه وکړه چې که روسیه په اوکران کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي د جیو د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو مشرانو پرونو په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیه په اوکران کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکران کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړې ته باندې زور پکړون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیل بیل چاروا غاول کړې روسي خبرم دا چې راپورونه وايي د غزې په بیل بیل سیمو کې د اسرایلو د تیر شپې په وایم لیکي ډاکټر لګدریوش کسان وژل شوی دي د غزې ناصر الاقصا او الهی رختونو چې د بیګنیو عملو قربانن وروړل شي و ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو لاس کسان په خانینو سلور کسان په دیربلا او نه نور د جبالیا د کډوالو په کم کې وژل دي رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګیدنه کابل کې د برېښنا پر پرچوي نیو کې
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې لا هم نه ده حل شوې او دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکۍ او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو
تنو د دې ترڅنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویل برابر شي بیا ان شاء الله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشتې زراعتي ځمکه خړو به شي
پرونه کړته نو راپورونه هم لرو
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلو سیمو ځنګلونو کې اورلګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټه تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهار شي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سویو ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېلو سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ په دګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلی دی او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه لا په دې نه دي توانېدلي چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلو
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې دی اور لګېدنې کړن زیانونه اړولي او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نورسی مو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبې پر ورځ د بدکول تنګي پر سر کې ولګېدلی دی. د سیمې خلکو د کوښښونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د کړنګل او سره ځنګلونو تاثرات کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې وخت نا وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله چې اور به مهار شي انشاءالله
خاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول سوی خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې اور سته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسېدونکو او چارواکو په هلو ځلو بېرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نخترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سمال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبي مخ کې راغلي د کابل خاريو شمیر اوسیدونکو وایي چې هم حاله د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې دي. دوی یې لستون سر مخ کړي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سلیشت ساتون کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکتونه حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په راپور کې.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داري.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نو موږ ورې شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړې دي.
د یکي از اپارتمانو ژوندګي مې
په یو اپارتمان کې اوسېږم. په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پکې نه شي چلانولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده. وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد دادیم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینې ارزان قیمت اوسیدونکو دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د په 40 ساعتونو کې له 10 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبري آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوال ډلې ICC له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوال مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سیل بند کړي. دغه سازمان پی په تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستان وغواړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي د ویزو د تمدید توقیف او ایستلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مې په 22 په خپله یوې پاڼه یې خپور کړی، له اروپایي ټولنې یې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري ایستلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستانه وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید ترې برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د بشري حقونو د ملاتړ ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتیدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي وراستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکټ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هر شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزې یې نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسیږي.
مونږ د کډوالو نه ایستلو اړوند غوښتنې هر کله کوو، زه یو له زیانګالو کسانو یم چې دلته په ډیرو سختو شرایطو کې اوسېږم. زما مېرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دیپورت شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو منونکو هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي ودلېږدوي چې ژر تر ژره له دې ستونزو خلاص شي.
د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده هستون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هره میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکټ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو له پرله پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې د مې میاشتې په دویمه اونۍ کې تر 400 ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR په راپور کې راغلي و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,68,200 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 یې په زوره ایستل شوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چوي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډولو په افغانستان کې نږدې 1.6 میلیونه کسان اخیستن کړي دي. یادې درې پیوه تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ځنډ له امله په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو له نشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ور نورې پرېږدي خدای ته نه خدای مهربانه سه جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 30% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 دورې خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غنی کول دی په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غنی کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غنی کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایټالیا پلازمینې ته د روانېدو پر مهال پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غني کولو په اړه خپل دریز نرم کړي که نه. هغه ولیکل د هوکړې لاره معلومول سخت کار نه دی، اوس د پرېکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 21مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورني غنی کول د منلو وړ نه دي او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي له هغه راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنگټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د یورانیمو غني کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ښایي امریکا پکې شامل وي. عراق چې روانه اونۍ ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې که وغواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 60% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکم کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام د یوې هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 350 میلیونه افغانۍ لګښت شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته‌ای فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د ابادولو لپاره دا ښه یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دې ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل رپورټ کې.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربز د رژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې تر څنګ یو دا دو چې د چک ډیم ته ویلې برابر شي، بیا انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چې هغه خو ښه ښه خوندوره خوره لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نه شتون د واجې د میز نه شاړې دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چک ټیمونه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیل د اوبو کانال د سپیر د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چګډیم، همدارنګ د خوز د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټولو زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبن لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کله سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمې او قومي مخور حاجی نظام الدین ویل
دغه پراستین زد وی دی مو په نظر یواستین زایدادو چې دغه څه په خړه کې بایږي اده غمانته کې د پمزه کالون د برکامې شلکای څویونه آیا قدر باندې هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی ਵਿਚار څمره څه یو مختویر غول دایا بودیدو
سیموال سره د چ پیاده سیم کې د اوبو مهارول یو مهمه ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدگی نشی کولای. د ګوربز یو بل اوسیدون کې نصیب خان ویل
نیش پاینده که غوری چه میشتا استنادی دیوالی نه ده بارکو پا برا که میشتا را همکاری و که ګوربز دست غریب کم ده باید میشتا را پا ده عرشی که پا استنادی دیواله که ده بارک پا رسواله که میشتا را همکاری و که
دیادوانی ورده ده کرنی او اوبو رسول متخصصین ده اوبو ده وړو بندونو جوړول ده کریوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو ده کرنی ده ملاتر ده زمکلان ده اوبو ده زیاتولو ده سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه ده کبانو پروزنه ده کریوالی سیمو په اقتصادی پرمختیا او ده کمی اندازه برخنا ده تولیدولو په برخو که ده اوبو ده وړو بندونو ده جوړولو ډیره ګټه په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنام دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چک ډمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې رئیس وایي چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غږ به لیکي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکولې لپاره وچ شو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوي دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کاریزو بوتې کی تقریبا پاک وچ شوي ایت بوخ پته نه دیالتا چی زکه د کورزو بوغ چشوی نو بوغونون ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې. د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې له امله وشي او هغه خپل ونه وېستې او هغه بعض شي کوم پاتې وي هغه یې وړلې په کروندو کې چې هغه په شمسو باندې برخه جوړوي هغه دای کېنولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کمو ساحو دپاره چې مثلا د هغوی باغونه د هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړې ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي
اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بېلابېلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کارام او صد نټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کې قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراکت مې د نن ورځې درس موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکو به راتلو او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم په تنوي خوشاله کولای زده کوونکو. لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې د افغان مشهور مېرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په اړه به شپږ معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو نور زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 29 لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. مېرمن تورپیکۍ. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پېغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پېښه وسوه. دغه پېښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 100,000 وروړونکي سروې مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږه زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پېغله وه چې د اټکل له مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 100,000 بارونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000 کسیز ځواکونو سره چې 100,000 بارونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسوتر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتسی. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله ځینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته سول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ سوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزاله ځینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګران یې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کېږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي، او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دې راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي، چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سول. پورته غاړي اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سول او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړي چې ډېر لوستلي دي، دوی ویلي دي، د دې دغه غاړي اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه، چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نده سوی ده هغوی ده جون پا حق لمعلومات نسته خو منگر دی ده خپل گران هیواد افغانستان ده پاره نستر که دون که خدمتون سر ترسه ولی دی او پا دی جکره که استر مقاومت او مبارزه کرده خو متاسفانه ده هغوی نمونو یادونه نده سوی یعنی پا زرگونه کسان ده سسته چی ده هغوی نمونه ورک دی او ده هغوی ده نمونه سخه یادونه نده سوی ده هغوی سخه یو زیاد شمیر کسان یادونه سوی ده چی ده هغوی لجملو سخه یو هم پا خپل میرمن توربیکی او ده هغوی خواند ریدی خانده خوشا و گلالی زدکون کو واسم دلوست با دی برخه که ده درس دلندیز پر لور بندی رزو چی نن رز ملوستاسو ده درس لندیز سو یا هم ده درس کلاسامو سو نولو چی توربیکی پشتنه یو توریالی پشتنه او سگزی پیغله و چی اتکال سل کال ده مخا ده کندهار پس من بولده که واسه دل ده دی میرمنی ده واده پا کال ده افغان انگریز دریمی جگری پیش واس با کل چی پا دی یرغل که انگریزو کوه ده چمن سخا پر سپین بولده کراوا وشتل نو ده پشتنو لسخت مقامات سره مخا مخصول پا دی یرغل که چی کل ده توربیکی میره ردی خان خپل لپلار پشتنوالی دک وینا اوری ده جنگ تیاره کیوی او لشهادت وروسته دوی دواره ده بولدک ده مشوری غذاب درکی شخص ود. خوشا گلالی زکون کول که مخیه چی مراو تاسو چولو بول وستله چی میرمن توربیکی یو توریالی زرور اطلا افان میرمنه و کمچی اسکزی پیغله و در چکال سخه مخی سل کال دمخه یا هم سل کال ورانی در کندهار پرس بل بوندک بندی کلی چی انگریز رلغل گرو پر افغانستان بندی یرغل وکرله نو پا هاگ وقتی در میرمن توربیکی در واده لمری کال و چی کلا در جگلار منسس وال او میرمن توربیکی در خپل خواند ریدی خان سره پا دی جگره کی ونده آخسته و ریدی خان چی دخبل پلار لپشتنوالی دکا وینا و ریدلا نو ده جنگ لپاره تیاره وکرلا او غشتره ترسو جنگو تی خو کل چی ریدی خان خپل مرمنی تو ویلا چی زتاب را علاوه نسپارم او خپل پشتنه ننگ سبیده و منو پا دی وقتی مرمن ترکی هم دخبل خواند سره ملگره کیجه او پا دی هنری جگره کی دخبل خواند سره مرسته او کمک کوی چی بلاخیره تا دی جگری پا پایل کی دی دوار شهیدان کیجی او دوار دا بولدک دا مشهور غزا پا حدیره کی خور تا سپرل کیجی. کسوک بولدک دا بلارسی دا دی جگری دا نامتو کسانو حدیره پاسانی سر لیدلسی او دا بلواکی پا دی جگری کی دا پانانو زرگون دا سنمونه و رک کسان ستا چی یادونه یه حس وقت نکیجی. ینه درنوز د کون کو دا اوس مراسته سودنن رزیلوس کوم چې مراسته سود د میرمن توربیکی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن توربیکی د افغانستان یو لاتلو زړه ور افغان میرمنو له جمله څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه خو ژو ګلالیز د کون کو وس هم د لوست پر راتلونکي برخې تر ازو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده د درس لنډیز ولیکئ میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل درنو خوږو زده کوونکو تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن توربیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ نورمو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن توربیکی څوک و څه ډول شخصیت و تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ خوشا ګلالي زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم ښه وخت درته غواړم د الله په امان شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
دلی مهربانه را پس پیچه لینا ما سلام نامنی که هیلی میمونی دن نوزده کونکو هیلی دا چی رو خواه جور بایست او وقت به مهم ترده محالا پا خیره رسولی وی تاس طولو تا شراخ لاست دویم دن روزی الوسته پا دی هیلی چی دلوست را خرینی شی بار سر ملتیا وکی او وقت والای سی دن روزی دا موضوع سخه گت وخلی دن روزی موضوع مو در راتلون که لیدلوری پا حق لدی پا دلوست که با موجو تاسی پا دی بندی وکو هیجو چی راتلون که لیدلوری چطا ولکی جی پا چمانا او څنګه کولای شي زموږ استاذ ژوند زموږ ذهني روغتیا زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي که څنګه کولای شي پر دې باندې اغیز وکړي نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي همدغه راتلونکي لیدلوري دا یوه وړتیا ده د انسان په وجود کې یوه داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله د خپل راتلونکو پیښو په هکله یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي یعنی یو هغه وړتیا ده یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په هکله پیشبیني وکړي که چیرې زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا که چیرې له دغه کار زه پیل کړم یا شروع کړم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کړم د دا جریان به څه ډول وي یعنې څنګه به مخته ولاړ سي د کومو پیښو د کومو ستونزو د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ سم همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکي په هکله دې ته راتلونکي لیدلوری ویل کیږي چې پروانپوهنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پېژندل کېږي چې که چېرې یو انسان دغه وړتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د ده په وجود کې شته ځکه د همدغه بیا د ورځني پرېکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري کوم کارونه موږ مخته بیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي څه ډول پلان مو هغه ته جوړ کړی دی د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دی او ډېر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیرې دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مې څه ډول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې زه د کومو حالاتو سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورته لري د معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي د کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه وړتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ښه کنټرول کړي مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي اوسي یا کېدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم شه تصمیم ونوسي که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ونوسي خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په حق لوینو که چېرې دا منفي اوسي دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په حق لدی بیره لري چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د ده سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري
لومړی به ځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري یا دوی پوهېږي چې زه باید کم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهېږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د ده سره څه ډول مرسته وکړي یا دوی په یو څه ډول حالات کې ځای پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولی شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په هکله څه ډول فکر کوو همهغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، ملمداره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او ستاسې درک شوي د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهېږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان ښه دی، نو ملمداره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای سي موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګري د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګري سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې دپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند دپاره زموږ او ستاسې انګېزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه دپاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج څه ډول دی، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په همغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په هکله فکر وکړي، دا هغه لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا هغه پلان سره سم، دا هغه پریکړه سره سم، یا دا هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د لپاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ او ستاسې راتلونکي لیدلوري مثبت اوسي. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام اوسي، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن ارام وي، بیا ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن ارام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت اوسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه راکم سي او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیم ونیسي شه پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای سي چې شه تصمیم ونیسي او ترڅنګ تاسو کولای سي چې شه پلان جوړ کړي او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه اوسي یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم ستاسي ستاسي پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پیل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه د لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شې پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ تاسو پیژندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې ومول چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هر څه تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت سره مرسته کوي ترڅو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشخصي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
لڑلے تنہائے کسائے مجبور ہے کسی کے چاہتا ہوں منگل اشنا دنی وسے